دپاره داسې موکي ډېرې لږې وې چې هغوی چې چا کې سکلز دي څو مخکې تلل غواړي ای مخکې بړ شي. نو ما چې به کتل انګرېزانو ته یا پاکستان کې جب حضرت د سنخ حضرت نو ایسا پا قدم کر کر قدم مانی موکی دی. نو ما تا آئیڈیا راگا ما غیر پارا کوشش شروع کو چې زه عمر سره سبل سنا نو دین عمر شروعات زه وککم. نو ما آئی تا ریکوست کو او آغی زما ډیر هیلپ کو. نو مونږ د پښتنو خز د پارا په پیښور کې بیس یو انٹرنیشنل کلب جوړ کو چې نوم یې دی پشاور لیڈیز لائن کلب. دې کې دی با خپل سکل خپل مسائل خپل ایشوز به انټرنیشنل کمیونټی سره شیر کول شي او چیریټي ورک به کوي او په بین الاقوامي سیاست باندې که څه داسې ښې موقعي وي لکه په سبق کې په بزنس کې په ټرینینګ کې په جاب کې چې څه وي نو هغې دپاره دی ته مخې آزاد شوي. نیکسٹ قدم زمونږ دا دی چې لاندې مونږ نورو ښځو دپاره د فاتا کې یا پاتا کې یا سیکل ایریا په دو کې ورته اوس نور دغه جوړ کړو داسې فارم کوم دی ورته رسیدې شي.
په پروګرام کې ډېر لږ وخت پاتې دی. تاسو به څه پیغام یا تاسو فکر کوئ چې ښځې په عملي میدان کې یا په فیصله سازي کې آیا د ژوند په هر ډګر کې د سړو په شان کار کولی شي او کنه؟
د سړو مقابله نشته. دی سړو خپل زی دی د ښځو خپل زی دی. او زه ډېره شکریا ادا کوم د هغه سړو چې کوم زموږ سپورټ کوي. هغوی سپورټ د وجې نن مونږ ډېر کام ته راغو او زما ډېر امید دی چې مخکې به مونږ ډېر هم زیات کار وکړو. ښځو ته پک پکار دی چې په کور کې روزګارې ناستې وي او نیګیټیو اکټیویټیز کوي. نو پکار چې عمدہ وقت په یو پازیټیو شي کې استعمال کړي که سبق وایي که کار کوي که سکوئی کوي که ګډ ګنډل کوي که بزنس کوي که سیاست ته روزي خپل پردې سره خپل حیا او شرافت سره چې دا چرته ځي هلته به دا خپل نوم جوړ کړی او هر څوک به سپورټ کوي. که صرف یو موقع ورکول دی او د دې مایند یو سکول دی موقع ورته مونږ ورکوو او اوس نور کار دی دی چې دې روزي او دې موقع نه
ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکو.
ډېره مننه جی.
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وی. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو خپرونو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
د جمهوریت دا خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. په دې خپرونه کې به واورئ په پاکستان کې ولې اکثره د انتخاباتو د راتګ سره سیاستوال خپل ګوندونه بدلوي او یا د ځینو ګوندونو نه ایستل کیږي. په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د ځینو مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې د نن په اونیزې خبرونې جمهوریت کې اورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو مشران تر انتخاباتو مخکې د سیاسي ګوندونو په غړیتوب کې رد او بدل ته څنګه ګوري؟ ولې ځینې سیاستوالان تر انتخاباتو مخکې ګوند پرېږدي یا له ګونده ایستل کیږي یا د نورو ګوندونو غړیتوب ترلاسه کول غواړي؟ په آزاده توګه تر انتخاباتو ګټلو وروسته ولې ځینې ګوندونه هغه کسان له ځان سره شاملوي؟ د دې رجحان د پاکستان له جمهوریت سره څه تړاو دی او څه اغیز باندې لري؟ په دې رجحان کې پوځي واکمنانو څه رول لوبولی دی؟ تر انتخاباتو مخکې وروسته د پاکستان اکثرو سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت څنګه بدلیږي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نننۍ خپرونه کې له ځینو سیاستوالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې مو په تفصیل د پاکستان سیاسي ګوندونو او انتخاباتي سیاست رجحانونو ته کتنه وکړه. تاسو په تیرو خبرونو کې واوریدل چې که یوې خواته د سیاسياتو ځنې استادان دا غني چې تر انتخاباتو مخکې ګوند بدلول یا د یو غړي له ګوند ایستل له جمهوریت اقدارو سره سمون نخري، نو بلې خواته ځنې پوهان دا د جنوبي اسیا په ټولنیز او جمهوری فرهنګ کې عادي خبره غني. تاسو په تیرو خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې پوځي واکمنۍ هم د ګوندونو تنظیمي جوړښت ته تاوان رسولی او سیاست او سیاسي فعالیتونه یې درولي دي. په خبرونو کې تاسو د سیاسي ګوندونو په تنظیمي جوړښت کې هم له نیمګړتیاو خبر شوئ. دا ټولې خبرې مو اول د سیاسياتو له استادانو سره وڅېړلې او نن یې خپله د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره څېړو. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې تر انتخاباتو مخکې ځینې سیاستوالان ولې له یوه ګونده بل هغه ته ځي یا ولې له ګونده ایستل کیږي؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي بدبختانه رجحان په پاکستان کې شته چې د اکثرو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې پارټۍ بدلوي، او لامل یې دا دی چې ډېری کسان د خپل ځان او د خپلې حلقې په اړه فکر کوي او د ټول هیواد د نظام په اړه سیاست نه کوي.
مجموعي طور د ملک کې رواج دا دی چې ځینې خلک، عام ولس، غریبان هم په دې کې مشکلاتو کې چې یار دا پارټۍ اقتدار ته ځي، نو زه به اوس کوشش کوم دې پارټۍ کې مشامل شم، او د دې لپاره چې ماته نوکري راکړي، یا ماته فنډ راکړي، یا ماته کومک وکړي. د سیستم او د نظام دپاره پارټیانو کې خلک شاملېدل ډېر کم رجحان دی. داسې او کم پارټۍ کې د دې کارکون یا خدا د پارټۍ د منشور د عملي کولو دپاره هغه سیاست کوي. دا الیکشن نږدې چې خلک پارټیانو کې شامل شي، هغه ګوري څو د کوم پارټۍ امکانات شته، نو هغه هغه لږ وړي او وختي خپل مسایل د حل کولو دپاره. یا دا چې مثال بیا پارټۍ چې بیا اخري حکومت کې یا پارلمنټ کې هغه اخري شپې، نو دا خلکو ځینې کسان چې دې غرض دپاره راغلي چې اوس به موږ مثال کار به مکول، زما به نوکري راتله، یا بې فنډ راتله، یا بې سکیم راتله، یا د ذاتي ستونزو پورې حل کوله، نو هغه چې نه وویني یا دوه درې څلور کال کې، نو هغه بیا دا پارټۍ زنده په دې وجه ووځي.
عثمان کاکړ وایي د جنوبي آسیا ټولنیز ژوند هم د دې رجحان لامل دی چې اکثر د ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې نور ګوندونو ته ورځي.
دا خو ګوره تاسو ټول معلوم دی، ایشیا بیا خاص کر جنوبي ایشیا ستا وروسته پاټ سیمه ده، نو دا هغې بیا خپل یو رجحانات دي، خپل یو کلچر دی، خپل یو ترتیب دی. الان پښتونخوا وطن کې مثال د پارټۍ وجود، یا د پارټۍ سیاست، یا د پارټۍ نظریات، دا په ډېر لوی محنت باندې پولیس ورسېږي. نو ظاهره خبره ده د ځینې کورنیانو یا د ځینې اشخاصو په هغه کې خپل رول پاته شوی دی، او
د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي تر انتخاباتو مخکې له ګونده بېلېدل او نورو ګوندونو ته تګ د جمهوریت لپاره د زهرو معنا لري.
جمهوریت لپاره خدا بالکل زهر دی. په کار خدا ده چې سیاسي وفاداریان هیڅوک بدل نه کړي، د چا سره چې تعلق دی که د هغې فیصله ومني. او زمونږ په جماعت کې همدغه تربیت کېږي چې سړي ته وویل شي چې ودرېږه، نو هغه ولاړې چې وویل شي کېنه، نو هغه ناست. او که ټیکټ ملاویږي او که نه ملاویږي، دا یو پروګرام دپاره او د یو مقصد دپاره په پارټۍ کې شرکت شوی، او چې د چا مقصد همدغه وي چې ممبر جوړ شي د صوبایي اسمبلی، د قومي اسمبلی او د سینټ، نو حقیقت کې خو هغه سیاسي مسافر دی.
د عوامي نشل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي له ګوندونو د سیاستوالانو بېلېدل یا ایستل یا هم نورو ګوندونو ته د سیاستوالانو ورتګ رجحان د نړۍ د هرې ټولنې په جمهوري تاریخ کې لیدل شوی دی. خټک په پاکستان کې پوځي کودتاګانو ته په اشاره وایي یوه ستونزه دا هم ده چې هلته جمهوري تسلسل په بیا بیا مات شوی دی.
پارلماني سیاست او جمهوریت چې کوم ځای کې وده کړې ده، هغه مختلفو مراحلو نه تیر شوی دی، او براہلو کے دام خبریں پہ ہر جگہ کی پیخی شوی دی، مثلاً پارٹی سمرم منظمی دی، بیا پاگی کے ادارے سنگ دی، جمہوری اقدار ارزختوں پر کی سمرم مضبوط تھی، فیصلے سمرہ دی اہلیت پر بنیاد استعداد پر بنیاد کی گی، نو دا سوالون سر ہر اکھولانا مخمق پاتے شوی دا پاکستان کی ہم چی جمہوریت ہوا دا کئی، نو دا سوالون را پیخی گی، اور بے خصوصیت سر چی دا پاکستان کے دا جمہوری ارتقا یا تکامل یا ودا
سیاستوالانو تک رجحان تھا. افراسیاب خٹک د ټولنې له اجتماعي او اقتصادي حالت هم ورګوري وای، د پاکستان په کچه مقامی او بلدیاتی ادارې جوړیږي، نو خلک اکثر د خپلوی او عزیزو خیال ساتي.
اجتماعي اقتصادي جوړښت هم د سره تعلق لري. دا چې کله درمیانه اقشار توسیع پیدا کی پراخ شي، نو په هغې کې ډېر خلک سیاست ته راشي، برخه اخلي، او خصوصا بیا دا چې کوم دلته ورته مقامي حکومتونه انتخابات وایي، دې انتخاباتو کې بیا دغه سې مقامي سطح باندې پرې جنبې زیاتې وي، سیاسي ایدیالوژیګانو یا افکارو یا نظریاتو په ځای باندې عزیز والی تعلق او تړون خبرې شوي، دا پکې سوا شي. نو دې کې کینډیډیټان یا امیدواران لږ زیات راشي او غوی منځ کې اختلافات راشي، ګوندونو لپاره مشکله وي چې چاته ټکټ ورکړي، یو کس ته ټکټ ورکوي،
د عوامي نیشنل ګوند افراسیاب خټک زیاتوي په دې کې د انتخاباتي سیاسي نظام کمزوری هم یو رول لوبولی دی. دی په دې لړ کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د خیبر پښتونخوا د قانون مثال ورکوي.
پاکستان کې څلور صوبو کې قوانین جوړ شوي دي، نو دا هر صوبې کې بیل بیل قانون دی، او ځینې قوانینو کې نقص دی. د مثال په توګه د خیبر پښتونخوا دې کې دا راغلي دي چې کوم تور نه لاندې پوړی انتخابات دي، که نه
یعنی د کلو بانډو نو هغې کې به وایي چې انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو کېږي، خو چې انتخابات ترسره شي نو درې ورځو کښې دننه به منتخب شوي خلک فیصله کوي چې دوی کوم ګوند کښې شامل دي. خو په څرګند ډول باندې په لویه لاس باندې حکومتي ګوند ته د شاملولو یو پروګرام جوړ شوی دی، نو دې وجې نه ګڼه خلک ګډوډ شي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د هغه هیواد وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید وایي د وفادارۍ بدلولو او د سیاسي ګوندونو جوړښت کمزورۍ تر ټولو لوی لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅکله سیاست او جمهوریت تسلسل ته نه دی پریښودل شوی.
نه خو دا د جمهوریت کمزوري ده او نه یې سیاسي ګوندونه ذمهوار دي. بدبختانه د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې زیاته موده په دې عمل کې تیره شوه چې پکې سیاسي ګوندونه نیست و نابود یا ړنګ کړل شول. ورته د کار کولو اجازه نه وه، تر بندیزونو لاندې راغلل، په بېلابېلو پلمو د هغو دفترونه نیول کېدل، د ګوندونو مشران د واکمنۍ له حقه بې برخه کړل شوي، کله یې زندانیان کړل، کله یې جلاوطنه کړل، کله یې بندیز پرې ولګاوه، کله یې د احتساب په نوم وځپل. نو موږ اصلا په هیواد کې سیاست او سیاستوالان تړلي او تر بندیز لاندې راوستي. نو دا داسې ده لکه یوې ونې ته چې سم موسم برابر نه وي، هوا نه وي، اوبه نه وي، سره نه وي، نو هغه ونه وچه شي، بې طاقته شي. همداراز که د یوه بوټي پاڼې په بیا بیا وشلول شي نو څانګې مړاوي کېږي. نو په پاکستان کې که سیاست په تسلسل روان وي نو سیاسي ګوندونه به هم پیاوړي شي، جمهوریت به هم قوي شي، او له یوه ګونده د سیاستوالو بل هغه ته د تګ رجحان به هم پای ته ورسي.
پرویز رشید، البته یوازې بهرني عوامل د پاکستان سیاسي ګوندونو د جوړښت او انتخاباتي سیاست کمزورۍ لامل نه ګڼي، بلکې زیاتوي چې په هغه هیواد کې سیاستوالان هم سیاسي ګوندونه واک ته د رسېدو لپاره کاروي. خو بیا هم د رشید په اند دا د سیاسي نظام کمزوري ده او د سیاسي ګوندونو نه.
د سیاسي
ګوندونو یوه نظریه وي، اصول لري، او په هغو کې چې څوک ورګډېږي هغه ټول د اصولو پابند وي. هغوی ته دا شونې نه وي چې بل ګوند ته ورشي، ځکه چې د بل ګوند خپله نظریه او خپل اصول وي. خو دلته ګوندونه د انتخابېدو لپاره د یوې پوړۍ یا زینې په توګه کارول کېږي. دا ګوندونه د واک څوکۍ ته رسېدو لپاره کارول کېږي. هر کس ته چې پر هرې څانګې د ځالې جوړولو ځای پیدا شي هغه ورزي او هلته ځاله جوړوي. خو چې څومره لرې لاړ شو بیا به هغه ځای ته راځو. معنی دا چې دا هر څه زموږ د سیاسي نظام د کمزورۍ له کبله کېږي.
د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم زیاتوي چې دا د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت او سیاستوالانو کمزوري هم ده چې د ګوند دننه نظم و ضبط نشي ساتلی.
سیاسي ګوندونو هم کمزوري ده چې په ځای د دې چې خپل نظم و نسق مضبوط کړي، ډیسپلین اداره کې سخت کړي، هغه هم په داسې خلکو باندې چې د هغې د ګټې امکان زیات وي په هغې باندې داو لګوي، او د هغې په وجه پارټۍ ته هم نقصان رسي. نو دا د سیاسي مشرانو هم غلطې فیصلې. یو طرف ته که دا خلک چې هغې ګوندونه بدلوي د هغې دا کردار ناوړی دی، نو بل طرف ته هغه سیاسي مشران چې داسې خلک د دې لپاره قبلوي چې د دوی د ګټې امکان زیات دی، نو د دې دا کردار هم څه ډېر سپېڅلی او سپېلی کردار نه دی.
خو سینیټر عثمان کاکړ د نظم و ضبط موضوع ته په اشاره وایي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې اړه سخت اصول لري چې هر غړی یې پابندي کوي.
نا پارٹی کی یا د پارٹی ته مزاج جوړ ولس پودی چې یاره دا کته ورځي د پارٹی ته نو ته به د پښتونستان جوړولو د پاره، د پښتنو د وحدت د پاره، د پښتنو د بچو د بچان د تعلیم، د ټول ځوانانو د روزګار، د ټول مریضانو د علاج د پاره دا چې نه زموږ پارٹی ته کله کله د الیکشن په موقع کې ادا شي ځینې خل راشي او پرسنټ دوا، مگر هغه د دې سدنه زموږ پارٹی سټرکچر وو نه، یا د پارٹی خدمت وو نه، یا د ملګرو جذبه وو نه. نه خپل هم کله کله دغه خپل ذاتي دغه ایجنډې دستبردار شي، ازان د قومي ایجنډې برخه کې.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو له دریځه خبر شوئ چې تر انتخاباتو مخکې د سیاستوالانو ګوندونو بدلول یا له ګوندونو ایستل کېدل او د سیاسي ګوندونو په تنظیمي جوړښت کې نیمګړتیاوې څو لاملونه لري. یو خو دا چې د جنوبي آسیا په کچه د ټولنو ژوند د دې رجحان وجه ده. تر ټولو لویه وجه یې سیاستوالان په پاکستان کې مسلسلې پوځي کودتاګانې او د سیاسي نظام تسلسل ماتول ګڼي. له دې سره سره سیاستوالان دا هم ګڼي چې په پاکستان کې دننه په نظام کې ستونزې د دې لامل شوې دي چې د ځینو ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزورې دی. خو سیاسي ګوندونه ګڼي چې د دې ستونزو هواري یوازینۍ لار د سیاسي جمهوري نظام تسلسل دی. ډېرو جهانونو او په تېرو خپرونو کې د سیاسياتو استادانو ویناګانو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې آیا اوس هم د سیاسي ګوندونو نظریه مهمه ده او کنه. دا موضوع به په راتلونکي خپرونه کې بیا له سیاستپالانو سره وڅېړو. د جمهوریت خپرونه اوس پای ته رسي. په مخامخه
جمهوریت
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جین کې کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنه رسې ناوې د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره نیخ په نیخه.